دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستړي مشي اجمالان دی ماو د آزادۍ راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه، او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. تاسو له آزادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو له کچې د سفیرانو کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړې افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هم مهاله پاکستاني رسنیو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنجشنبې په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناوو برخه بولي. د اسرائیل پوځ هم دا رسیدا کړی چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 2402 میلادي کال د لیندې له پایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړی چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو او ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 23 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیاتو نورو د ژوبلېدو ریپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ ریپورټ ورکړ چې یوازې د پنجشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دي د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبې پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و به وری چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهرې او لاریونونه کړي دي. په دې د دې لاریونونو هدف د غزې پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګه پر اسرائیلو پکې انتقادونه وشول او له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې په غزې کې روان وضعیت پای ته ورسي. بلخوا د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپله د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به ریپورټ واوري چې د افغانستان وبخې په دې اړه به یو ریپورټ واوري چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمیر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور ازموینې پیل کړې دي. دا ظلم د کانکور ازموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو حماس چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ یعنی نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په وختنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزې د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوي وو او دغلته د اسرایلو لخوا روان بریدونه پکې غندل کېدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي و چې نن د جمعې په ورځ په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي او په وینا یې د غزې د خلکو په ملاتړ د غږ پورته کړي. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند یوه اعلامیه هم شریکه کړه چې پکې په غزه کې د اسرایلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه غوښتل شوي وو د نړیوالې ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو نه چې زر تر زره دي په غزه کې د دغه ناورین د پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپله ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته دې د جوماتونو په محوطو کې غونډې وکړي او راټول دي شي او د فلسطینیانو لپاره دې دعا وکړي او همدارنګه دې د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونو کې لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولې دي. اعلامیه پر داسې مهال خپریږي چې پر غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرایل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته لاغه پیل کړل چې حماس پر اسرایل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرایل د چارواکو په وینا په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرایل په بریدونو کې چې لامغه وخت رئیسی روان دي البته څه موده پکې ولند وربند موشو خو وربند بیرته پای ته ورسید. د اسرایل په بریدونو کې چې پر غزه کې شوې دي د غزې د چارواکو په وینا او دغلته د روغتیایي چارواکو په وینا تر 450 زرو زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اسرایل ظاهرا وایي چې تر هغې جګړه نه دروي څو چې ټول یرغمل شوي کسان خوشي نه شي او د حماس وسلواله ډله بې وسلې نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګري ډلې په توګه پیژني او لا هم په غزه کې فعالیت کوي. اوس هم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. دغه ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 9 یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره اواز پورته کول او نورو بنیادی حقونو دپاره به په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي او هغوی بیا په ما باندې چپه ووهل او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا فزیکی شکنجه ورکوي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې کس و، هغه میراث رئیس ول په وهلو کې.
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنې محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر کس که مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننکوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا تبند د لامل کیږي چې وضعیت بدتره شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته سوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره په رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې دا چلن افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا ډیر سخت وای چې وینې استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لزده کړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په دولسم ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناشته او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډیره خوشی نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل.
انسال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قدم
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او دخپل خوخی پانسی تا بریالی شم خو لبه ده مرغه بومی نشو کرای دست مال پاره دیره درده اون که ده مون خیلی لرو چراتونم که دا فرصت برا برشی ده خونزی و دروازی از مخ پر مخ پرانی ستلشی او مخ پلوزده کرو تا دوام مرکرو.
پا ورطا وقت که یوش میر حقا حلکانو چه پا غور او بامیان ولایتونو که ده کانکور پا ازموینه که برخه خیسته و وایی هیل لری چه انجونو تا هم پا ده ازموینه که ده گردون چانس ور کرل سی او ده خپل خوخی پوهنزه و تبریالی سی. پا بامیان ولایت که ده چوار لسه و چلورم کال کانکور ازموینه گردونوال نو روز پا دیاره ازادی راژیو تا بایل.
امروز امتحانی کانکور داشتیم جمعی کسی ده از شاگردان.
نن مو ده کانکور ازموینه درلوده او دیره یو ناری نزده که اون که پکی برخه خسته و کاش خوینده مو خپل و رون سر ده هیواد درادلون که جولهوله که برخه لره لی. د حکمان شرایط له عمله اونک رای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زمونږ اله داده چې په راتلونکو کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړ شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز می بدند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په یولس ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزني ولایتونو کې شاوخوا پنځه ویشت زره درې سوه کسانو نوم لیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو له داوطلبانو به په پنځو پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسټرۍ، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب یې نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بے وطنی او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلې دي، حفیظ الله عباسی نومیږي. اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځئ چې لسنا کاکړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم پای کم بالا زمین شکم 1 2 3 4 ماشاءالله 5 6 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې په خوانی روزون کې حفیظ الله عباسی خپل شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووي، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به خپله بصیرت وکړي.
3-4 ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان رو بگیرن ما آمدیم پاکستان در اسماعیل
خان. طالبانو چې افغانستان ونی او درې سلور میاشتې وروسته موږ د پاکستان ډیر اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کانو نجونې سره خپل شاګردان مو لوبو ته راوستي و. دلته چې دوی سیالۍ وکړي دوی ډیر ښه وځلېدل. نام خدای وجنی و ارزو احمدی فنو نو رسنۍ ودي ته ډیر ښه پوخ خور کړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو طالبانو غوښتل موږ ونیسي. دا چې د پاکستان ویزې مو درلودي بیرته پاکستان ته راغلو.
موږ مجبور شوم چې ویزې پاکستان داشتیم پس کوم طرف پاکستان آمدیم.
حفیظ الله بسی وای د لومړی پرول پنډی کې میشو خو روسته لدی چې په خبرې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول زیات شول، په دې ورستیو کې کویټې تر کډه شوې دی. د زیاتوی چې په پرول پنډی کې هم کلب درلود او ورزشی فعالیتونه یې جاری ساتلی وو او اوس کویټه کې هم غلې نه دی ناس. اباسی وای له همدې لارې خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ هم غټي.
مدد لوټ پنډی هم کې بودیم په تعداد 3
راول پنډی کې چې هم له 1.5 پورې لکان او 1500 پورې جونې وی چې تمرین ورکول. اوس چې کوټه تر غلې يم یو میاش کېږي چې کلب می جوړ کړی چې شل تر 1.5 کس شاګردان لرم چې درې سلور کس جونې دي. ځله هم دی لاره خپل اولادونو ته یو مړ جوړي هم غټم. دا هم ثواب دی هم خرمه بل غټه وټنه لرم.
خرمه هم ثواب دی. بیا ته درامت خاصی ندم از جای دیگه کارم دیگه ندارم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما
ولنمي مهاجر بگیرست. زمونږ عمده ستونزه د کډوالو نیول دي. دا بهیر ډیر چټک شوی. د پاکستان له حکومت هم غوښتنه ده چې ویزې د پخوا په شان شپږ میاشتې نه یا اقلا درې میاشتې نه کړي، او له UNHCR هم غوښتنه ده چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
منتظر
هستن واقعا سالها در انتظار هستن. د یادونه د چاروزو احمدی د حفیظ الله عباسی شاګرد چې نوموړي خپل خبرو کې ستاینه کړي هم پاکستان کې ده. هغه تازه ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا پیغام پوخ کو ډکو سترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یوه کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاری زکی خدادادی چې تازه د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپله ایکسپاڼې لیکلی: دا جایزه ټولو هغو افغان میرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ یې افغان میرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې عمله ډېری دوی او ان د حفیظ الله عباسي په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا،
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادې دغلته پای ته رسیږي. د ایرانی چارواکو د نوو څرګندونو له مخې ښایي په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنی هغه کم مات ګډستان چې لري هغه لاسه ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکارۍ رپورټ اورو.
چلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمې په ورځ د غوی په نهه ویشتم آزادي راډیو ته وویل:
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پنځلس میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنانو فورما بمباتل شی. مونگا نخنا دادا چی مونگ لونی که افغانستان تا ولار شی حال تا زدکری نشی کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي کنه؟ اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادریار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د څوارلس سوه دریم کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي، او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی: هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د څوارلس سوه دریم کال په هود میاشت کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخه سي، او دا پریکړه به د څوارلس سوه څلورم کال د حمل لمړی نیټه عملی سي. د ایران د کورونا یو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر دیارلسمې نیټې پورې شاوخوا 15,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,900 په زوره ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاست کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي وه چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مومنه قدر منو ګلالی ز دکونکو زبرشن غم هارت تاسو ټول ته شرغ واسم يم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو ګلالی ز دکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مو تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړون به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې استاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره د امرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ پر راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوی ده پیژندل شوی ده. او مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وو، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زوی ژوند او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زېږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زوی ژوند اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زېږېدلې وي او وساو پینځنی وی څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده کړي وو سیږي. ځکه شارح په 1800 او 1900 هجری کمری کال کې زیږیدلې او په 1900 هجری کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهرشاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وي، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهرشاد بیګم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی وي. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېرې یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر شونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهرشاد جماعت په خپل ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی وو او دغه ګوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی وو چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی وو په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو هغه د هنر سره وو او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړه چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځانګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترسو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترسو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جه سر ته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینی دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهر شاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځه څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد حد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهر شاه بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده، درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه، ګوهر شاه بیګم څوک وه؟ دویم، ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم، ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنو زده کوونکو هیله ده چې خصه شوي بنه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ. چې د صحت چم په تنوي درن وګلری زکون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د پانو مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشورې مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن وګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ مې راوستا سلوس د میرمن ګوهر شاه بیګم او د میرمن ګوهر شاه بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاه بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بل اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیاري میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالي په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د زړګوري خوشاله عقلمندي او شکو می مشر په توګه سره هم پیژندل کېدای چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړو فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجری سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و. پلار یې په خپل سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده چې نازو انا د میرویس خان نیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو نو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنۍ قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې ډیپلوماسي د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث افغانانو لپاره پریښ دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بهرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کوم جګړې چې موجود وي، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپل اولادونو ته دارو کې ور کړو تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغه د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړ. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل در نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره سوال دي. هغه داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته: سحرګا و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي لسترګو سسېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دی یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث د افغانو مرمونو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث، نازو انا پشپش په تقالو په عمر مرشوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني مېرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټول افغانو مېرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي وو سیږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي بنه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
Focashida Come on, come on Los ahad do badami sapidan